Radio. Radio Azadi.
سلامونه او درناوی زه سفیول استان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خراغ لاست وایم. نن یک شنبه ده د 1400 کال د سلواغي د لوی نولسمه د 2018 کال د فبروري اتمه. پیل په مهمو خبرونو کوو. په بدخشان ولایت کې په یو ترافیکي پیښه کې 12 کسان مړه او اندرې نور ټپیان شوي دي. په بدخشان کې د طالبانو امنی قمندانۍ ویاند احسان الله کامګار ویلي د شنبې په ورځ یو فلاینګ کوچ ډوله موټر په ارغنچخه ولسوالۍ کې له سړک څخه وتلی او یوې کندې ته لوېدلی. ماشومان او ښځې هم په قربانیانو کې شامل دي. د طالبانو د حکومت د ترافیکو ادارې ویلي په افغانستان کې د ترافیکي پیښو اصلي لاملونه بې احتیاطه موټر چلوونکي، د ترافیکي مقرراتو سره سم عمل نه کول، له حده زیات سرعت، له نورو موټرو څخه غیر ضروري اوښتل او د موټرو ترمنځ د خوندي واټن نه ساتل دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د آذربایجان جمهوریت له زندانونو څخه د 400 افغان بندیانو د خوشي کېدو اعلان کړی دی. دغه وزارت د شنبه ورځ په یو مطبوعاتي اعلامیه کې لیکلي چې 400 افغان بندیان د آذربایجان جمهوریت د مشرتابه په امر خوشي شوي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د آذربایجان جمهوریت دغه اقدام مننه کړې، خو دا یې نه دي لیکلي چې دا افغانان په کومو تورونو په آذربایجان کې بندیان وو. د پنجمې په ورځ د فبروري په شپږمه هم د بهرنیو چارو وزارت د متحده عربي اماراتو له زندان موږ خدای یو سلو اتو افغان بندیانو د خوشی کېدو اعلان کړی وو. ویل شوی چې دا بندیان د متحده عربی اماراتو د ملي ورځ په مناسبت د هغه هیواد مشرتابه لخوا خوشی شوی. متحده عرب اماراتو د تیر کال په لومړیو کې هم له 30 څخه ډیر افغان بندیان خوشی کړل. ایرانی چارواکي وایي له امریکا سره خبرې باید ژر پیل شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی ویلي تهران او واشنگتن په دې باور دي چې په عمان کې د غیر مستقیمو خبرو وروسته باید ژر تجربه اټومي خبرې بیا پیل شي. که څه هم تهران د خپل توغندیز پروګرام او د یورانیم د غني کولو په اړه خبرې رد کړي. عباس عراقچی د فبروري په 1 د شنبه په ورځ لارن جزیره ټلویزیون سره په مرکه کې ویل دواړه خواوې موافقه ته رسیدلې چې خبرې باید ژر پیل شي او زیاته کړه چې د راتلونکي غونډې لپاره وارده مخه په هیڅ مهالویش موافقه نه ده شوې. که څه هم هغه وویل تهران یوې موافقې ته د رسیدو لپاره چمتو دی، مګر د ایران توغندیز پروګرام او د یورانیمو بډاینه د مذاکرې وړ نه دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د کرکټ په نړیوال شلو اوریز جام کې خپل لومړی لوبه د نیوزیلند په وړاندې ترسره کوي. دا لوبه د بنګلور په چینای سټیډیوم کې ده چې د سهار له 10 بجو پیلېږي. افغانستان په شلو اوریزو لوبو کې دوه واره له نیوزیلند سره مخ شوی. لومړی وار نیوزیلند ګټلی او وروستی وار چې د 2024 کال نړیوال جام و افغان ټیم پکې بریا خپله کړه. د افغان لوبډلې کپتان راشد خان ویلي له سختو سیالانو سره مخ دی، خو لوبغاړي او دی په میدان کې 200% هڅه کوي څو ښې لوبې وکړي. افغان ټیم د کرکټ نړیوال جام په ډی ګروپ کې پر نیوزیلند سربیره له جنوبي افریقا، متحده عربي اماراتو او کاناډا سره مخ دی. خبرنه مو واوریدل. ورزو د پروګرام د مطالبه او معرفي ته راشد خان وایي ټیم یې پوره چمتو دی چې نړیوال جام کې ښې لوبې وکړي. هغه همداراز د نجونو د کرکټ مسله هم مهمه وبلله. وی ویل د نړیوالې شورا د بشپړ غړیتوب یو معیار دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی ویلي باید د امریکا او ایران خبرې بیا پیل شي، خو که امریکا پر ایران برید کوي دوی ځواب ورکوي. نور مسایل هم لرو. ملتیا مو وکړئ
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
را بشو. اول مطلب ته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې کپتان راشد خان د ښځو کرکټ د کرکټ نړیوال شورا د بشپړ غړیتوب یو معیار وباله. وی ویل چې د لوبغاړي په توګه د پدې خوښ وی چې هر څوک د افغانستان استازیتوب وکړي. راشد خان دا خبره د کرکټ د نړیوال جام تر لومړنۍ لوبې مخکې په یو خبري کانفرنس کې د ښځو د کرکټ اړوند یوې پوښتنې په جواب کې وکړه. هغه زیاته کړه:
وومن سیم
Oh well, definitely. You know, I feel like that's a kind of criteria for I think being a full member. I think.
Yeah, so cricket. زما پان د بشپړ غړیتوب له معیارونو څخه دی. ICC او د افغانستان کرکټ بورډ خو پویږي خو مخ خو خو چې هر څوک بار پړاو کې د افغانستان استاذ ولي کوي. دا د ویار شی بده. خدا ډول پریکړې د کرکټ بورډ او د کرکټ نړیوال شورا دی. زینی وختونه د لوباړي په توګه ډیر څه زموږ په واک کې نه وي او موږ یوازې پر هغه شیانو تمرکز کوو چې کنټرول یې کولای شو. د افغانستان خزینه کرکټرانو د طالبانو له واکمنېدو وروسته هیواد پریښی او دا مهال په جلاوطنۍ کې ژوند کوي. د ښځو د کرکټ او ورزش ممنوعیت د افغانستان د نړیوال کرکټ د دریز لپاره یو مهم او لانجمنه موضوع ګرځېدلې. تیر کال د افغانستان یوې پخوانۍ کرکټرې فیروزې امیری د نارینهوو له ملي ټیم وغوښتل چې د ښځو د کرکټ ملاتړ وکړي. هغې ویلي وو د نارینهوو لوبډله د خپل شهرت او نفوذ له امله کولی شي د ښځو د کرکټ لپاره غږ پورته کړي. طالبانو د 2021 کال په اګست کې له واکمنېدو وروسته نه یوازې کرکټ بلکې د ښځو هر ډول سپورت بند کړ. د دې سختې پالیسۍ له کبله د افغانستان ګڼې کرکټران او فوټبالران د نورو هیوادونو په مرسته له افغانستانه ووتلې او دمګړې په جلاوطنۍ کې خپل سپورت کوي. د کرکټ د نړیوال شورا ICC د ژمنې په اساس د 2015 کال د ښځو نړیوال جام او د ښځو شلو وریز نړیوال جام پر مهال افغان جلاوطنۍ کرکټران په څو پروګرامونو کې ولیدل شوې. که څه هم د افغانستان د جنو ورزشکارانو مخه په تیرو کلو کې هم د بېلابېلو دودیزو او سیاسي ملوزاتو په سبب نیول شوې خو د نارینه ټیم بیا ګڼې لاسته راوړنې کړې. افغان لوبډله د 2024 کال د کرکټ په نړیوال شلو وریز جام کې تر نیمه پای لوبې ورسېد. راشد خان د 2026 کال د کرکټ په نړیوال جام کې له نیوزیلند سره تر لوبې مخکې د شنبې په ماښام په خبري کانفرنس کې وویل ټیم یې پوره چمتو دی او د دې خبره 200% هڅه کوي.
وی هاف ټف اپوزیشنز بټ سټیل یو هاف ټو کیپ دټ بیلیو ان یورسلف اند
موږ سخت سیالان لرو خو بیا هم موږ میدان کې خپل هڅه کوو. موږ 2023 کال کې هم دا ثابت کړه او قوي ټیمونه مو مات کړل. موږ په ځان ډاډه یو خو باید یقیني کړو چې په سم وخت کې سم کار وکړو. تر ټولو مهمه چې خپل کرکټ خوند واخلو. موږ د هر سیال په وړاندې ډګر ته کته کیږو. بل 200% هڅه کوو او بیا به نتیجه
وګورو.
افغان ټیم دا ور د 2026 کال د کرکټ د نړیوال شلو وریز جام په ډی ګروپ کې له سختو سیالانو سره مخ دی. نیوزیلند، جنوبی افریقا، متحده عرب امارات او کاناډا. له نیوزیلند سره لوبه په چنای کې ده. ایرانی چارواکی وایي له امریکا سره خبرې باید ژر پیل شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی ویلي تهران او واشنگتن په دې باور دي چې په عمان کې د غیر مستقیمو خبرو وروسته باید ژر تر ژره اټومي خبرې بیا پیل شي. که څه هم تهران د خپل توغندیز پروګرام او د یورانیمو د غني کولو په اړه خبرې رد کړې. عباس عراقچی د فبروري په 1 د شنبه پر ځل الجزیره ټلویزیون سره په مرکه کې ویل دواړه خواوې موافقې ته رسیدلې چې خبرې باید ژر پیل شي او زیاته کړه چې د راتلونکي غونډې لپاره وارده مخه په هیڅ مهال ویش موافقه نه ده شوې. کته هغه ویل تهران یوې موافقې ته رسیدو لپاره چمتو دی مګر د ایران توغندیز پروګرام او د یورانیم بډاینه د مذاکرې وړ نه دي. راغشي ویل نه اوس او نه هم په راتلونکو کې د توغندیو په اړه خبرې کېدای شي ځکه چې دا یو دفاعي مسله ده. د یورانیم د بډاینې درول د ایران له نظره د خبرو وړ نه ده. عراقچی زیاته کړه ایران به د امریکا د هر احتمالي برید ځواب ووایي. دغه خبره که پر ایران برید وشي موږ به په سیمه کې متحدو ایالتونو اډې په نښه کړو. د عراقچی څرګندونې یو ورځ وروسته له هغه راغلې چې د تهران او واشنگتن په او د عمان په منځګړیتوب خبرې وکړې. وروسته د امریکا ولسمشر دا خبرې ډېرې ښې وبللې. د ښاغلي ټرمپ له دې څرګندونو سربېره امریکا پر ایران نوي بندیزونه لګولي. امریکا او ایران داسې وخت خبرې وکړې چې په سیمه کې د امریکایي پوځیانو او جنګي بېړیو حضور زیات شوی او ورسره په ایران د امریکا د احتمالي برید اندېښنې هم اوج ته رسیدلې.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو سلیر وساته.
زه سفی الله ستانکزی هم دلته درنه اجازه غواړم. پاتې پروګرام به زما همکار سلطان محمد سرور مخته یوسي.
په داسې حال کې چې اسلام آباد کې د پرونی مرګونی برید د ځینو قربانیانو جنازې خاورو ته وسپارل شوې، افغانستان کې د طالبانو حکومت له کابل سره د برید کوونکي هر ډول تړاو رد کړ، پاکستان تور پورې کړ چې په اسلام آباد کې انتحاري بریدګر که څه هم افغان تابعه نه دی خو افغانستان ته پرله پسې سفرونه کړي دي. خو د طالبانو د دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې وویل چې پاکستان باید پر افغانستان د تورونو لګولو پر ځای په خپلو امنیتي ناکامیو غور وکړي. پرون جمعه د سلواغې یا دلوي په ولسمه د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې د شیعهګانو په یو جماعت کونړۍ انتحاري برید ترسره شو چې سلګونه کسان پکې مړه او ټپیان شول. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ناندریو دوام تازه. په افغانستان کې د طالبانو د دفاع وزارت د پاکستان هغه ادارت کړی چې په اسلام آباد کې د وروستۍ حملې تر شا د افغانستان لاس بللې. جمعه د دلوي ولسمه له حملې وروسته د پاکستان دفاع وزیر خواجه سیف ادعا وکړه چې حمله کوونکي له حملې مخکې افغانستان ته تللی راغلی. له دې مخکې د پاکستان د کورنیو چارو مرستیال وزیر طلال چودري هم ویلي وو چې بریدګر افغانستان ته پرلپسې سفرونه کړي وو. خو د طالبانو د دفاع وزارت په خبر پاڼه کې چې د دلوي ولسمه خبره کړې ویلي پاکستان باید پر افغانستان د تورونو د لګولو پر ځای په خپلو امنیتي ناکامیو غور وکړي. په اعلامیه کې راغلي د پاکستان له لوري دغه پیښه افغانستان ته منسوبول غیر مسؤلانه عمل دی چې هیڅ ډول منطق او بنسټ نه لري، او دا چې پاکستاني چارواکي د دغه سي عجولانه څرګندونو له کبله پر خپلو امنیتي ناغېړیو پرده نه شي اچولی او نه هم په اساسي توګه ستونزې حل کولی شي. د طالبانو دفاع وزارت ویلي که رښتیا هم دوی له پیښې سمدستي وروسته عاملین معلومولی شوی، نو ولې تر پیښې وړاندې په شنډولو او مخنیوي کې ناکام دي؟ تازه شنبه د دلوي اتلسمه د پاکستان رسنۍ جیو نیوز اسلام آباد د پولیسو له قوله راپور ورکړی چې د اسنادو له مخې حمله کوونکی یاسر نومیږي او د خیبر پختونخوا د چارسدې سیمې اوسیدونکی و. په راپور کې راشوي چې حمله کوونکي 15 میاشتې په افغانستان کې تېرې کړي او په دغه موده کې د وسلو کارولو او ځانمرګو بریدونو د ترسره کولو روزنه ترلاسه کړې. دا انتحاري حمله جمعه د دلوي ولسمه د پاکستان پلازمینې اسلام آباد کې د شیعهګانو په یو جومات وشوه چې له امله یې د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې 1 کسان ووژل شول او لږ تر لږه 1 نور ټپیان شول. د دې حملې مسؤلیت داعش یا د اسلامي دولت نومې ډلې منلې، هغه چې له دې وړاندې په افغانستان کې هم په شیعه افغانانو لسګونه ورته بریدونه او حملې کړي. په همدې حال کې د سیاسي او نړیوالو اړیکو کارپوهان وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د جدي مذاکراتو د بیا پیل سخت اړتیا لیدل کېږي چې پکې په رښتینې ډول په ټولو مسایلو خبرې او بحثونه وشي. دوی وایي په یو بل د تورونو د لګولو او د ردولو پر ځای باید دواړه لوري خپلو ستونزو ته پام وکړي. د سیاسي چارو پوه اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
زه داسې فکر کوم که یو نیت دلته موجود دي په سیمه کې یوازې هغه ډلې نه دي چې هغه پاکستان ته ګواښونه کوي، نور هېوادونه ته هم دغسې ډلې دي چې هغوی هم دغه شکایت لري. نو که یو همکاري وي بیا کېدای شي د دغه هېوادونو ترمنځ د هغه همکاري په نتیجه کې دغه ډلې ضعیفې شي یا له منځه وړل شي، او که دا داسې نه وي نو دغه به د یو ابزار په وسیله وسیله به وي چې هر یو هېواد بل هېواد به ګواښي او هغه ته به تهدیدونه کوي.
د سیاسي او نړیوالو اړیکو کارپوه سمی یوسفزی
د بې باورۍ فضا اوس هم مکمل ډول باندې حاکمه ده، او داسې نه بریږي چې په نږدې راتلونکو کې دغه اړیکو کې کوم بهتروالی یا نښې نښانې راڅرګندې شي.
بیا خو همیشه لیدل کېږي، خو اصل موضوع دا ده چې دواړو افغانستان او پاکستان ترمنځ حساسیتونه ډېر حساس دي او موضوعات ډېر پیچیده دي او مسایل داسې دي چې دواړه طرفونه په انکار باندې ډېر تاکید کوي. پاکستان خپل انکار کوي، طالبان خپل انکار کوي. په الحال داسې څوک نه ښکاري چې عملاً بیا را وړاندې شي چې دواړه هېوادونو ترمنځ جوړجاړی وکړي یا د دې پردې شاته کومې ډیپلوماتیکې هڅې ځلې روانې وي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته په پاکستان کې امنیتي پیښې تر بل هر وخت زیاتې شوي. پاکستان تور پورې کوي چې د پاکستان د نامنۍ ریښه افغانستان ته رسیږي، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار دغه ادعاوې رد کړي او ویلي دي پاکستان نامنۍ دغه هېواد کورنۍ مسله ده. د دواړو هېوادونو ترمنځ له تیرو نږدې 4 میاشتو راهیسې د تګ راتګ او سوداګرۍ ټولې لارې هم تړل شوي او د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې 200 ځل سختې نښتې هم رامنځته شوي چې دواړو لوریو پکې یو بل ته د درنې مرچوبلې د اړولو ادعاوې هم کړي دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د طالبانو حکومت د پیښو سره مبارزې لپاره د چمتووالي ملي ادارې اعلان کړی چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو بارانونو او درنو واورو له امله 15 کسان مړه شوي دي. د دې ادارې ویاند محمد یوسف حماد رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي چې دغه پیښې د پنجشنبې او جمعې په ورځو کې د فراه، هرات، غور او نورستان ولایتونو کې رامنځته شوي دي چې له امله یې 3 نور کسان ټپیان شوي هم دي. په همدې حال کې د بیلابیلو ولایتونو زیانمن شوي اوسیدونکي د طالبانو له حکومت او مرستندویو بنسټونو غواړي چې د دوی ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د افغانستان د یو شمېر ولایتونو ځینې اوسیدونکي وایي چې د واورو او لارو تړل کېدلو له امله یې خوراکي توکو او روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی ستونزمن شوی. د غور ولایت یو اوسیدونکي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
انتقال مریضو کو مشکل
دی وای د ناروغانو لیک ډیر سخت شوه ځکه لارې لوارونه کې دي موټر په سخت ځای وزینو سیمو ته خو بيخي موټر نشي تللای د ډیرو خلکو خوراکي توکي خلاص شوې دي د خوړو لپاره هیڅ نه لري تر اوسه کوم امرسته هم نه ده شوې خلک خوراکي توکو ته سخت اړتیا لري زموږ ستونزې ډیر زیات دي د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت هم شنبه د دلویات الله سم ویلي چې په غور ولایت کې د غوکبن بوربن او حوزبنګي په ګډون یو شمېر لارې د واورو لامل تړل شوي او لانه دي پرانستل شوي په همدې حال کې د نورستان